استاد محمد اسماعیل یون مشال رادیو سره په خبرو کې وویل، یاد کتاب ته د چاپ زمينه زکه برابر کړه چې د تاریخی واقعیاتو په حفظ کولو کې د نثر پرتله ساده او اسانه نظم لوی لاس لرلې شي.
هغه څوک چې د افغانستان تاریخ مطالعه کوي، که په نثر مطالعه کې دوه په حافظه کې نه کیږي، خو که په نظم مطالعه کې نو دې کې شک نشته چې په نظم کې ځینې برخې ثقل کیږي، خو د ډېر مهارت نه کار اخیستل کې تقریبا ټول پیغام یې په دې نظم کې داسې فورم ورته ټاکلی دی چې مقید فورم نه ده، لکه غزل او قصیده او داسې قافیه ختمه شي. البته د منظم سیستماتیک ډول باندې د بېلابېل تاریخونه چې لیکل شوي معاصر تاریخ باندې هغه ټول کتابونه دې استفاده کړي، دلته اخیزونه ورکړي، د اخیزونه په نظم ورکړي بیرته. په همدې خاطر موږ دا چاپ کړي چې یو خو خل د تاریخ له محتوا نه خبر شي، بل دا محتوا په اسانۍ سره هضم کړی شي.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال هم یو له هغو څخه و چې پر کتابی خبرې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې د ځوان نسل لپاره د دغه کتاب لوستل اړین وګڼل.
احمدشاه بابا نه نیولې تر طالبانو دورې پورې، او دا خپل به ژوندیا تاریخ ته سلطاني سیب ځکه تقریبا دا شپږ په پاچاهانو خو د ده په مخ کې تېرې شوي، ده په دې تاریخونو کې بیان کړي دي. سره د دې نه چې واقعا هم یو ډېر لوی شاهکار دی چې ده کړی دی زموږ د راتلونکو نسلونو دپاره، زموږ د خصوصا د محصلینو او متعلمینو دپاره دا یو لویه سرمایه ده چې دا وګوري چې هم یو ښکلی تاریخ دی او چې په واقعیتونو باندې بنا دی، او هم د دې په خوا کې په نظم لیکل شوی دی او په ډېر ښه شان باندې.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل په خپلو خبرو کې وویل چې خاغلی سلطانی په دې توانېدلې دی چې تاریخي واقعیات په ښه شان سره نظم کړي.
کله کله د نظم په چوکاټ کې ټول مسائل راوړل سخت خبرې، اما دا هم د هغه شاعر یا د هغه ناظم کمال دی چې دغه پیښو ته ښه چوکاټ ورکړي، ځکه چې په ټولنې او آهنګینه ژبه د فکر او خیال تړون چې دی شعر دی. هر څوک دغه فکر په هغسې ټولنې او آهنګینه ژبه نشي راخیستی، دا هم کمال غواړي. سلطانی صاحب دا کمال کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د یاد کتاب په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، سلطانی صاحب د دغه کتاب په لیکلو سره خپل وخت د ځوان نسل د شعور د بیدارولو لپاره ورکړی دی.
شاعر او لیکوال چې کوم دی هغه کوشش کوي چې دغسې د ادب د بیلابیلو اصنافو د بیلابیلو ژانرونو نه او د بیلابیلو صنعتونو نه په ګټه اخیستنه خپل پیغام په خوږه ژبه په هنري ژبه بل ته وړاندې کړي. سلطانی صاحب نظم په ژبه باندې کتاب لیکلی دی، ده په وزن سره او په سیرابوتیک سیستم باندې دا خپل پیغام په دې کتاب کې راټول کړی دی او ډېر لوی کار یې کړی دی. هر څوک خپلو بچیانو دپاره د رزق د ګټلو دپاره ولیکي. تر ټولو د قدردانۍ ټکی ما ته همدا دی چې د خپل وخت ملي منافعو ته ورکړی دی او د ځوان نسل د
د کتاب ناظم محمد انور سلطانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د ده د زحمت قدردانی وشوه، دی به په راتلونکي کې هم خپل پام دغې برخې ته واړوي.
واقعا دا زما یو ارمان و چې زه په نظم باندې د افغانستان معاصر تاریخ ولیکم. نو ما په دوه فصلونو او دوه جلدونو کې د افغانستان معاصر تاریخ د احمدشاه بابا د امان الله خان د سلطنت پورې په یو جلد کې او د دویم حبیب الله نه تر طالبانو پورې په دویم جلد کې دا تاریخ مکمل کړ په نظم باندې، او د دوه کتابونو مې استفاده وکړه. دا ما لپاره افتخار د خوشحالۍ ځای دی او سکون ورځ، او زه هیله من یم چې راتلونکي کې هم زه د دې لړۍ ته دوام ورکړم.
د مخکتنې په دغه غونډه کې د یو شمیر ښوونځیو استادانو هم خبرې وکړې چې ګردوی د تاریخي واقعیاتو په برخه کې د ځوان نسل د پوهې د لوړاوي لپاره دغه کتاب ګټور وباله. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ننګرهار هم د افغانستان د هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې اوږد فرهنګي او تاریخي قدامت لري، خو په دې وروستیو کې د دغه ولایت باستاني آثارو ته پام نه دی اړول شوی چې له امله یې یو شمیر تاریخي ودانۍ له خاورو سره خاورې شوې دي. په همدې اړه مو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له اداري او مالي مرستیال زردشت شمس سره یوې مرکې ته رابولم.
مونسب محترم، دا چې ننګرهار د افغانستان د هغو څو ولایتونو څخه دی چې فرهنګي اوزو کې شمیرل کیږي، خو دلته چې موږ دغه تاریخي ودانۍ ګورو ورځ تر بلې د خاورو سره خاورې کیږي، د ده د ساتلو لپاره تاسو څه په پلان کې لرئ؟
بالکل، اول خو ټول افغانستان کې بدبختانه زمونږ زرګونو هغه ثبت شوی آثار او تاریخي ابدات په داسې حال کې چې موږ ډېر داسې آثار لرو چې هغه د او تاریخي او باستاني ساحې لرو چې هغه لا ثبت شوی نه دي، او په ډېرو ملحوظاتو امنیتي ملحوظاتو باندې هغې ته لمنګوتې نه وړو. خو هغه چې کوم د ځمکې په سر دي او معلوم دي او ثبت او راجستر دي، هغه د منځه تلو خطر سره مخ دي. ننګرهار هم د افغانستان د هغه سیمو څخه دی چې ګڼ شمېر تاریخي ابدات او باستاني ساحې پکې لرو. تاسې مخکې وویلې، زه بالکل تاییدوم. په عمده ډول کو ګورو په ننګرهار کې د سراج العمارت ماڼۍ ده، د امیر شهید باغ دی، دا ډې زیارت چې په یو وخت کې د دې سیمې په سطح باندې د بودایي آثارو او د بودایي تاریخ یوه ستره اډانه وه. بدبختانه په دغه جنګونو کې هغه مکمله بیخي زیات تخریب شو، یعنی چې حتی اوس یې هغه آثار هم داسې معلومیږي چې بیخي ډېر زیات تخریب شوې ده، چور شوې ده او ورانه شوې ده.
نو د دغه د محفوظ ساتلو دپاره تاسو په پلان کې لرئ؟
وزارت هر کال د هیواد په سطح یو متوازن پلان جوړوي، ولې هغه تاریخي ابدات چې ډېر ارزښت لري هغه درجه بندي شوي دي، هغې ته په کتو یو تعداد تاریخي ابداتو بیا رغونه په پلان کې نیسي. متاسفانه تاسو خبر یاستئ چې اول خو دغه برخې ته ډېر ناچیز امکانات په پام کې نیول کېږي، یعنی د دولت د ملي بودیجې په سطح دغه یو مشکل سره موږ مخ یو. چې زه به بیا هم ووایم چې د ملي بودیجې 0.2% صرف د اطلاعات و فرهنګ وزارت چې څلور کاري ساحې لري هغې ته په پام کې نیول کېږي. 0.2% معنی ده چې په زرو کې 2 افغانۍ د ملي بودیجې د اطلاعات و فرهنګ وزارت ته ورکول کېږي. نو په هغې کې دغه ټول اداري مسایل او دا ټول نور مصارفات جمع یو تعداد د عمل لپاره او د برنامو د تطبیقولو لپاره هغې ته ځانګړي کېږي. موږ بالکل په پلان کې لرو هر کال د خپل دغه موجودو امکاناتو په چوکاټ کې یو و اته نه لس آبدی ترمیم منګه په پلان کې نیسو. د دې ترڅنګ موږ بیا د یو شمېر ډونرانو سره کار کوو چې هغه کې موږ د یونیسکو چې مستقیم ډونر نه دی ولې د ډونرانو کومکونه راجلبي د آغا خان فاونډیشن سره دغه سي بعض سفارتونه موږ سره همکار دي لکه د امریکا سفارت. نو د هغه په مرسته جمع د وزارت په امکاناتو یو تعداد آبدی منګه بیا رغو.
د اډي موزیم چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، دا یو وخت کې د ګندهارا تعذیب مرکز و، یعنی فرمانونه به د دغه ځایه جاری کېدل. خو نن سبا کنډواله ده او د ده شاوخوا احاطه چې ده ورځ تر بلې غصب کېږي، خلک یې ځمکې نیسي. نو تاسې دا په هغه لومړیتوبونو کې نه دی نیولی چې سږ کال یا راتلونکي 15 کال کې د دغه کم از کم احاطه خو وشي؟
دا د بدبختۍ ځای دی چې تر اوسه ولې په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. زما په نظر دا بالکل لومړیتوب دی، ولې حد اقل کار هم نه دی شوی. دا باید دا مشکل باید ومنو. موږ اوس په داسې حال کې چې راتلونکي کال لپاره هم یو عامه کتابتون د ننګرهار دپاره نیولې دی، دا هم د بدبختۍ ځای دی چې ننګرهار د علم او د فرهنګ د یو منل شوي مرکز په توګه پیژندل شوی دی، ولې تر اوسه یو عامه کتابتون نه لري. واړه کتابتون نه لرو د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې. نو یو هم پر 15 پلان کې دا نیولی امید دی چې ولسي جرګه هغه بودیجه تصویب کړي، زموږ په پلان کې شته دی. د دې ترڅنګ به کوشش وکړو چې که چېرته امکانات یې کم پرې لګېدل، نو حد اقل احاطه به کړو دغه داډې میوزیم دغه ساحه ټوله، ځکه چې صرف میوزیم نه دی. ما چې د بستانشناسۍ د مسؤلینو نه معلومات واخیستل، هغې وایي چې دلته نور افریاتو ته او کیندنو ته اړتیا ده، ځکه چې دا ټوله ساحه باستاني ده، دا ټوله ساحه لرغونې ده. یعنی هغه وخت کې مې یو 2-3 برخې کیندنې شوې وې، د هغې په اساس دغه میوزیم جوړ شو، ولې دا ټوله ساحه کې باید کیندنې وشي. کوشش به وکړو چې دغه ساحه حفظ کړو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس خوست ورزو او لخپل همکار نجیب الله الوخیل نه دی وی مشایری ریپورت اورو.
د چهارشنبه پښپا خوست کې د لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د فرهنګ د مینوالو په ګډون غزلیز ماقام جوړ شوی وو. یاد ادبی دستوره چې د ولایت مقام په بلنه را بلل شوی وو، شاعرانو په کې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې، نظمونه، بیتونه او طنزیه شعرونه واورول. خوست والی حکم خان حبیبی د غزلیز ماخام په پیلی زواینا کې د پیغام او احساس پر رسولو کې د شعر شبه تر ټولو اغیزمنه یاد کړه، او وی ویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي شاعر په ډیره بهتره بڼه ولسته په دوه بیته شعر کې وړاندې کولای شي.
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کېږي هغه تر ډیره ویناو جالب دي او په دا شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت وي. او زه باور لرم چې ډیری هغه مسایل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساعتونو کې نه ویل کېږي هغه د شعر و شاعرۍ او د غزل په یو کوچني شعر او ټوټه کې راټول شوي وي او هغه ولس ته د وطن پالنې وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیسو نه دفاع لپاره واقعا ډېر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي.
د شاعرانو او حاضرینو په استازوالۍ لیکوال او شاعر زاهد شهانګار د خوست د ولایت مقام دانه وخت وسته یو غوښتنه وکړه چې لږ تر لږه په هرو درېو میاشتو کې خوستیو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي.
نو موږ دا ډول غونډې ستایو کچیرې په درو میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان سره راټول شي.
د غزلیز مقام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول، شاعر مطیع الله تراب او طالب منګل.
زړګي پاتې وي راځه ور سره لاسې آزاد د زورور توره تېره ور سره لیونی کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سویري لاندې خوب نه راځي. مهمه نه ده چې غریب یم او کخان یم زه، خو په دې ویاړمه ملګرو چې افغان یم زه. خو په دې لتانه بیاهې شوي دي کاته په دیواله ز سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویده وی راتلې می دی کوټه منستا او په دیواله کوله به می هر شپه د ځان څوکیداری سهار به مم دغه سي ویده په دیواله.
یو تن ظلمی شاعر سرور جان سروري د بنوڅي په خوګه لهجه د شاهین یو شعر وړاندې کړي د غزلیز ماقام ګډونوالو ډیر خوښ کړ.
موته عمر په ماشین توپ کې شروع کوله جوړه او بیا بیا ژیلې ته مې څو ورځې ستلې ژولې په یو اختر شوې څو څو اخترینه ګاډ کړ مور وچه ګاډ وړې روکړلې سینځلې ژولې نیژو د وکړه چې د کلي مسافر روولې چې مسافر و روغل مور و پرې شړلې ژولې. دغه تیر بیر نه ده دا ایس چې سرخوګي جوړوي دس وخت مخشه په ګوته کې خرڅولې ژولې.
لاهور عابد شاعر زاهد شهانګار یو کلام او رحیم سکندر بیا د دریو ځوانو شاعرانو دیوی فلبدی هم شاعری بیتونه په ډیر ښکلی انداز ترنم کړل.
د شنو توتیانو چوغر نه خوښوي لهر آواز نه زړګې ماتیږي یک جوړ شور وی د ګودر په غاړه لکه می پیغلې کمنګې ماتیږي چاویس پوګمې او ستوری نګوری اوس نشماری اوس د زنش نه خالو نه د سین سپی پر زړن خریگی هیری د پیغلو لپٹی شلونا
ولار پزمکایم پلوری دا اسمان ادریگم دا کم یو کیف دی کم آواز دی چی روان ادریگم.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.